لاس په جیشوی احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې صدخ پرونی دا اوریدونکو هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د اوربند لپاره هڅې وکړي. د شهرزاد اکبر د دې څرګندونو تفصیل تر خبرونو وروسته اوریدل شي. نن په کابل کې د افغان سولې پر اجنډا غونډه کیږي. د غور هرات لار چې واورو بند کړې و پرانیستل شوه او د امریکا په نشفل ښار کې د موټر بم چاودنه شوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشرتابه شورا به نن د سولې د خبرو د راتلونکي اجنډا په اړه بحث وکړي. افغان چارواکي وایي اوربند به د اجنډا په سر کې راولو. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي راډیو ته وویل
نیم بجه د سفیدار یک مجلس مشترک
سفیدار معنی کې جلسه لرو. په دې غونډه کې به مذاکره کوونکي پلاوی خپل راپور ورکړي او ورسره به تر څنګ په اجنډا باندې بحث وشي. مذاکره کوونکي پلاوی ته به د راتلونکو خبرو په اړه لارښوونې وشي.
د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو مرکزانو د جنوري تر 15 د منولې او غواړي د راتلونکي دور خبرو په اړه سلا مشورې وکړي. دوی د سپتمبر له 12 د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوختو چې په درو میاشتو کې یوازې د راتلونکو خبرو پر کړنلاره موافقه وکړه. د بشري حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د افغان فعال فرشتې کوهستاني وشنه ډیره دردونکې ده. د شتو د حقوقو مدافع او مدني فعال پنځم ماښام په کاپیسا کې لغپل ورور شهرام کوهستاني سره په ګډه د وسلوالو په بریټ کې ووشل شو. شغلی پښتین بیګا په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د افغان وطن تکړه او وتلي خلک په نقشه کې شي، خو دوی به د سولې او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل مبارزه جاري ساتي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د فرشتې کوهستاني د وژنې په غبرګون ویلي چې له افغانانو د مړینو حساب ورکړي، خو نړیواله ټولنه ولې د رواني وضعیت د قرارولو لپاره نه لاس پکاري شي. جمهوري ریاست هم د فرشتې کوهستاني د هدفي وژنې د خندلو په پار یو خبر پاڼه خبره کړې ده. د ولسمشر غني په حواله بیګا د ارګ ماڼۍ په یو اعلامیه کې راغلي چې طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په ملکي وګړو بریدونه زیات کړي او عامه تاسیساتو ته زیان رسوي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د مدني فعالانو هدفي غوښتنې رد کړي او حکومتي چارواکي تورن کړي چې د دغسې بریدونو تر شا لاس لري. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاصه کړه. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لویه لار له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویاند اشرف حق شناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاصه شوه او اوس په دې لویه لار باندې موټر تګا تکوي.
جزی دې قسمت وجود نه لري.
یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته پرون ویلي وو چې له دوو شپو له ښځو او ماشومانو سره د بند بایان په سیمه کې په سړه هوا کې سردی او کمرسته ونرسي شي له لوږې او یخنۍ به ومري. د امریکا د تینسی ایالت په مرکز نشفل ښار کې یوې موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته سخت زیان اړولی دی. پیښه په سیمه ییز وخت د سهار په شاوخوا شپږ نیمو بجو شوې، هغه وخت چې په واټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نه وه. د نشفل ښاروال وویل له دې چې څوک نه وو په پیښه کې ډېر خلک نه دي ژوبل شوي، خو که مازدیګر مهال شوی وای بل ډول پیغام به یې ورکړی و. د امریکا په یو ښار کې د موټر بم چاودنې هغه هم د کرسمس په ورځ د ګڼو خلکو په تیره بیا امریکایانو تون غبرګونونه پارولې دي. د ازبکستان سترې محکمې د اوبو د یو لوی بند پروژې د بیا رغونې په چارو کې د بېغورۍ له امله د اتو کسانو محاکمه پیل کړه. دوی د بند خوندیتوب په چارو کې په بېغورۍ تورن شوي دي. د ازبکستان په ختیځ کې د سردابي بند سجدمی په میاشت کې ویجاړ شو. د دې بند ماتېدو له امله د راوتې سیلاب له لاسه شپږ کسان وژل شول او د سیمې 10,000 کسانو خپل کورونه پرېښودل. د سردابي د اوبو بند په 2018 کال کې جوړ شوی و. د ازادي اروپا ازادي راډیو اوزبیک سرویس راپور ورکړی چې د سترې محکمې غونډه د بندو دروازو تر شا وشوه. د ازبکستان د قوانینو له مخې یوازې په محرمو دولتي او د جنسي ځورونو په قضیو کې د پټو دروازو تر شا د محاکمې بهیر مخ ته وړل کیږي. په لانجو کې ایسار د ارمنستان سر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شوه. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د وینیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف د شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره له دې چې جمعه له صدارته د لرې کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویې ویل چې په 2021 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، له صدارته یوازې هغه وخت تیرېږم چې خلک یې وغواړي. ارمنستان او آذربایجان د نومبر په 10مه د روسیې په منځګړیتوب د یوې سختې جګړې درولو سره هوکړه وکړه چې په اساس یې په ناګورنو قرباخ کې درې سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. تر هوکړې راوروسته شاوخوا 1400 ډلو د یوې ایتلاف په شکل په پلازمېنه ایروان او نورو ښارونو کې مظاهرې پیل کړې، او له صدر اعظم نیکول پاشینیان څخه یې وغوښتل چې واک پرېږدي او موقت حکومت ته لار هواره کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد دولش پښنې ویپټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو مهم ورسنی موضوعات را اخلو. خبری موضوعات د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ورستوي هدفي وشونو په خبرګون کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د هدفي وشونو او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اوربند ته لاره پرانیسي. د افغانستان د بشري حقوقو مشر شهرزاد اکبر په داس وخت کې دا غوښتنه کړې ده چې په کاپیسا کې د ښځو د حقوقو او مدني فعالې فرشته کوهستاني او د هغې د ورور شهرام کوهستاني مړي خاورو ته وسپارل شول. صفي الله سنګزي راپور لري.
د وژل شوي فعالې فرشته کوهستاني یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یولس کلن مصطفی وروسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له آزادي راډیو سره لنډ وغږېد.
به خاطر وطن جنگ میکرد، به خاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې دې وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی دې اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورور یې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستاني په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورې ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضع په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي، فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغه یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي، بم ایښودنی او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح‌الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي، لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د بیلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوي کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پکتیاوال انجونی او زده کوونکی وایي نامنیو همدارنګ یو شمیر کلتوري او ټولنیزو ستونزو کورنۍ مجبوري کړې دي چې خپل انجونی په ډاډه سره ښوونځیو ته ونلی شي او حتی ځینې کورنۍ یې مخه ونیسي. د پکتیا ځایي چارواکي بیا په دې ولایت کې د نجونو د زده کړو لپاره د مناسبو شرایطو برابرول د حکومت، دیني عالمانو، قومي مخورو او روڼ اندو ګډ مسؤلیت ګڼي. په دې اړه راپور لرو.
په پکتیا کې نجونې او زده کوونکي وایي دوی زده کړو ته لیوالتیا لري، خو په اوسنیو حالاتو کې کورنۍ د دوی د امنیت په اړه اندېښنې لري او له همدې کبله ځینې کورنۍ د خپلو نجونو د تعلیم مخه نیسي. سدیه چې د ګردیز ښار د نسوانو د لیسې زده کوونکي ده ازادۍ راډیو ته وویل
ډېر خلک دي چې خپل لوران د دې لپاره نه پرېږدي چې امن نشته، امنیت نشته. هغوی دومره ښه تکړه وي خو چې ګوري چاودنه کېږي امن امنیت نشته، بیا هغوی نه پرېږدي. ډېر داسې پلانونه شته چې خپل لور نه پرېږدي. وایي ما ده چې لار کې به دې څوک درته مزاحمت وکړي. بل داسې زموږ ټولنه چې د نور ډېر ګډوډي هم پکې شته.
هایله ګردیزی وایي جګړو او نامنیو د نجونو په زده کړو اغېز کړی. دوی د افغان حکومت غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره وړ امنیتي شرایط برابر کړي.
جګړه ډېر تاثیرات لري، نو مورونه او پلانونه ذهنونه ډېر خراب شوي دي. هغوی نه غواړي چې نجونې په دغه وضعیت باندې بیرون مکتب تلاشی او درسونه وای زک چې غوی ویری کې خامه خات نجونی باندې سو نشي او خپل ژوند لاس ورنه کینو. زه حکومت نه دا غواړم چې موږ امنیتونی سي د هر مکتبونو د هر تعلیمي ځایونو امنیتونی سي تر څو جونې وکول شي چې ډیر پاسانه سره خپل درسونه وای او خپل ژوند ډیر په آزاد توګه مخته یوسي.
د نرګس غفور زایپونوم یو بل پکتیاوال زده کوونکې وای په خوان جونې دې ته زورې دي چې کورنۍ زده کړو ته نه پرېږدي، خو اوس بیا نه امنه یو د دوی د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړی کړی دی.
خپل گیسدا هغه موږ د مکتب او کورس د سنجونې له درس او تعلیم نه پاتې شو د دې خاطر چې موایسه امنیت خنه ده. جونې شاید تعلیم ته ډیره هڅه وکړي خو مګم فامیلونه نه غواړي جونې په خطر کې واچول سي. جونې له تعلیم نه به برخه کوي متاسفانه.
د ملکه په نوم د خاري نسوان د لسی او بل زده کوونکي بیا د خزو د زده کړو په ارزه غږیږي.
نارینه چې تعلیم وکړي مازه یو شخص به تعلیم یافته وسی، او کله چې یو خزه تعلیم وکړي یو ټولنه او کورنۍ تعلیم یافته کیږي. زیاتره جنکیان چې دی وایي چې اسلامیات وایي ته وایي خزه ته په نورو علومو کې اجازه نشته، خو مګر خزه ته په ټولو علومو کې باید دوی زده کړو کې ځکه چې ډیر دوی ته اړتیا شته باید دوی زده کړو کې مثلا د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د حقوق برخه کې، د نورو برخو کې خزه ته اړتیا ده.
بلوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی دا تصور ناسم بولي چې اواز د جګړې ګواخ د نجونو د زده کړو په مخ کې ستونزې جوړې کړې دي.
دلته د نجونو په اړه باندې له جګړې نه زیات ناوړه دودونه دغه خند دی. طبیعي ده چې جګړه یو له عواملو ده، اما اصلي علت هغه زمونږ قبیلوي سوچ او زمونږ هغه رواجی چلند دی. په دې اړه باندې نو په دې اړه د علماي کرامو زمونږ د حکومت زما په خپل دی مسؤل په توګه باندې مسؤلیت دا دی چې تر څو په دې اړه باندې موږ ولس ته د زده کړې په اړه باندې هغه اصلي تصویر وړاندې کړو، او کله چې دا وړاندې شي زه فکر کوم بیا به دغه خنډ له منځه لاړ شي.
لویا پکتیا په ځانګړي ډول پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې په ښوونځیو کې د نجونو شمیر لږ دی، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمو کې د نجونو د زده کړو لوري ته د کورنیو پاملرنه ډیره شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري د پکتیاوالو نجونو د ستونزو په اړه مو راپور اورېده. لکه څرنګه چې مخکې تاسو ته ویل، د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو لپاره بیل شوی د خمخ کی تر دې سندرو ته مخ کړو. د کابل د نن ورځې ورسپانو ته کتنه لرو.
ویشا ورسپانې په کابل او ولایتونو کې د هدفي وژنو او چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې لیکنه کړې او په دغه لیکنه کې لیکلي چې د چاودنو لامل هر ورځ په کابل او نورو لوی ښارونو کې د یتیمانو به سرپرست